السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه وړاندې شوې. نن تاسو تکرار اوړی خو د دې خبرونه په سر کې تاسو پام کړئ د دې سات خبرونو ته. اروپای ټولنې د طالبانو له حکومت غوښتي چې سملاسي ټول انجنو او میرمنو ته د خوانځیو دروازې پرانیزي. دغه ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د دوشنبه په ورځ د سلواغې یا دلوي په دریمه په یو اعلامیه کې ویلي د خوانځیو تړل د طالبانو د پخوانیو ژمنو خلاف یو کار دی. اعلامیه کې چې دغه ټولنې پر ویپاڼه خبره شوې راغلي، اروپای ټولنه هیله لري چې د طالبانو حکومت له افغانانو سره کړې ژمنې عملي کړي. اروپای ټولنې له تعلیم د نجونو منع کول د ښځو او میرمنو لپاره لوی شاتګ بللی او ټینګار کړی چې د یو په ځان بسیا او باثبات افغانستان لپاره د ښځو زده کړې مهمې دي. جوزف بورل دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د دوشنبه په ورځ بروکسل د افغانستان په اړه د اروپای ټولنې د یوې غونډې کوربه دی. پرون یکشنبه د سولې او ولسواکۍ د ملي نهضت په نوم یو نوی ائتلاف په کار پیل وکړ چې 15 سیاسي حرکتونه پکې شامل دي. د دې ائتلاف یو مرستیال شاه محمود میاخیل په چې په تیر جمهوري نظام کې د دفاع وزارت موین په توګه دنده ترسره کړې. پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د دوی هدف د افغانانو د حقونو دفاع او بلاخره په افغانستان کې د ولسواکۍ سولې او ثبات لپاره زمينه برابرول دي. په بامیان ولایت کې دوه میرمنو د موګکو په دوا ځان وژنه کړې ده. دغه خبره په بامیانو کې د طالبانو د حکومت اطلاعات او فرهنګ ریاست مشر مولوي سیف الرحمن محمدي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته تایید کړه. ښاغلی محمدي ویلي یوې 14 کلنې نجلۍ په سیغان ولسوالۍ او بلې 50 کلنې میرمنې په یکاولانګې نمبر 2 ولسوالۍ کې د یکشنبه په ورځ د موګک دوا خوړلې چې وروسته یې په مرکزي روغتون کې سا ورکړې ده. محمدی ویلی د پیښې لامل روښانه نه دی خو دوی په اړه پلټنې پیل کړې دي. د امریکا پولیسو لاس انجلس ښار ته نږدې د نڅا پر یو کلب د برید کوونکي جسد د یو موټر دننه پیدا کړی دی. دغه کس د یکشنبه په شپه د جنورۍ په 21مه د مونتنری پارک پر کلب ډازو کې لاس تنه ووژل او لاس نورې ټپیان کړل. د لاس انجلس ښار د پولیسو یو چارواکي رابرت لونا د یکشنبه په ورځ رسنیو ته وویل چې بریدګر 22 کلن او نوم یې اون کان تران وو. د پولیسو دغه چارواکي ویلي بریدګر له برید وروسته خپل ځان هم په ډزو وژلی. دغه پیښه د چینایانو د نوي کال په شپه وشوه او تر دې وروسته لاس انجلس کې د چینایانو او آسیایانو د امنیت په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک وایي هیواد تیار دی پولند ته صلاحیت ورکړي چې په جرمني کې جوړ شوي لیوپارد 2 ټانکونه اوکراین ته ورکړي. میرمن بیربوک دا څرګندونې پرون یکشنبه داسې مهال کړي چې د پولند صدر اعظم ماتیوز موراویتسکی پر برلین انتقاد کړی چې ولې د ناټو غړو هیوادونو ته اجازه نه ورکوي څو دغه ټانکونه اوکراین ته ولیږي. جرمنی ویلی و تر هغو دغه ټانکونه کیف ته نه ورکوي چې لومړی د امریکا متحده ایالاتونه د ابرامس په نوم جنگي ټانکونه اوکراین ته ورنکړي. له دې درکه جرمنی د اروپایي هیوادونو له سختو انتقادونو او فشارونو سره مخامخ وو. د اوکراین پوځ وایي روسي ځواکونه په دریو استقامتونو کې د پرمختګ په حال کې دي، خو بیا هم خپله عمده هڅه پر بخمود ښار عملیاتو ته متمرکزه کړې ده. د اوکراین د پوځ چارواکو پرون ویلي په زاپوریجیا، افدیفکا او لیمان کې د روسیې لخوا عملیات له ناکامۍ سره مخامخ شوي، خو اوکراینی ځواکونه توانېدلي چې په کوپیانسک، نوپاولوفسک او خرسون کې د ځانونو دفاع وکړي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د کالیفورنیا ایالت په یو پارک کې د چینایانو د نوي کال د لمانځلو جشنونه پیل شوي چې تر ډیره چینایي الاصل امریکایانو پکې برخه اخیستي. که څه هم دغه جشنونه وروسته له هغې یو څه پیکا شول چې د شنبې ناوخته یو وسلوال کس د نڅا پر یوې ډلې ډزې وکړې چې لس کسان یې ووژل او لس نورې ټپیان کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، هیله من یم ښه او روغ اوسئ. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د روغتیا ژوند شتمني دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. په تخنیکي برخه کې راسره شفیق عیار همکاری کوي. د هغوی سلامونه او درناوی مومنئ. د اورتوپیدي متخصص ډاکټر ښاغلی لیاقت خان مومند زموږ د پروګرام میلمه دی. له دوی مننه کوم چې زموږ بلنې ومنله او په پروګرام کې راسره ګډون وکړ. په دغه پروګرام کې به په دې باندې بحث وکړو چې د ژمي په موسم کې په ځانګړي توګه د هوا له سړېدو سره د سړکونو لارو کوڅو په کنګل کېدو او خوېدو سره د خلکو د لوېدو او له امله د لاسو پښو د ماتېدو او د هډوکو د ژوبلېدو د عضلاتو د ژوبلېدو پړسوب پېښې زیاتې رامنځته کېږي او په ټوله نړۍ کې دا طبیعي دي چې دغسې پېښې وشي، خو په هغو هېوادونو کې چې امکانات کم وي او معمولا لارې سړکونه په واورو پوښلي وي او ژر نه پاکېږي د خلکو ژوند ته ګواښونه نسبت نورو هغو سیمو ته چې امکانات پکې وي او لارو کوڅې پاکې وي او کنګلونه نه پرېښودل کېږي دغه پېښې زیاتې کېږي. افغانستان کې هم ګڼې سیمې داسې دي چې په هغو کې لارې او سړکونه اکثر کنګل نیسي او د موټرو د ټکرونو د خلکو د لوېدو لامل کېږي چې پکې د خلکو د لاسو پښې د هډوکو د ماتېدو او د عضلاتو د ژوبلېدو ډېرې پېښې رامنځته کېږي. په همدغه پروګرام کې به تر ډېره په همدې مسایلو خبرې وکړو، دا چې د هډوکو د ماتېدو نښې څه دي، تشخیص یې څنګه کېږي، څو ډولونه دي، کومې پېښې ډېرې جدي دي او کومې کولی شي چې ژر تر ژره ځان ډاکترانو ته ورسوي او کومې کولی شي په خپله تر یوې اندازې درملنه وکړي تر هغو چې ډاکټر ته ورځي او کلینیک ته ځان ورسوي. همدارنګه به د عضلاتو د ژوبلېدو، پړسوب، د شینوالي او ځینو نورو مسایلو باندې هم خبرې وکړو. د پروګرام په یو برخه کې به په دې باندې بیا بحث وکړو له خپل ښاغلي میلمه سره چې د ژمي په دې سړه هوا کې د فرست بایت یا د یخ وهلو ګڼې پېښې کېږي چې خلک په اکثر هغو سیمو کې چې په لویو لارو کې ایثار پاتې کېږي مسافر او یا هم ډیر وخت له کوره د باندې وي د ژمي په سړه هوا کې، چې اوس وخت په کابل او ځینو نورو سیمو کې هوا له منفي شلو هم په ځینو حالتونو او په ځینو شپو کې پورته تللې ده، نو د یخ وهلو ډېرې امکان شته او دغه پېښې شوي هم دي. د طالبانو د حکومت چارواکو تایید کړی ده چې لږ تر لږه 104 کسان په 10 ورځو کې په افغانستان کې د یخ وهلو په پیښه کې مړه شوي دي، یخ وهلي دي او مړه شوي دي او لسګونه نور کسان هم ژوبل دي چې اکثرو پښې او لاسونه او ګوتې تورې اوښتي دي او د یخنۍ وهلو یا د فروست بایت دغه پیښې رامنځته شوي دي. په دغه پروګرام کې به په همدې مسله باندې خبرې وکړو چې څنګه ځانونه خوندي وساتئ، څنګه که د باندې هم کار کوئ په څه شکل او په څه ډول باندې ځانونه ګرم وساتئ او د دغسې ناوړه حالاتو یا حاد حالاتو څخه ځانونه وژغورئ چې بیا خدای مکړه لاس پښې مو ژوبل شي یا مو ګوتې تورې واوړي چې له پرې کولو پرته بله چاره نه وي د ډاکټرانو لپاره. ښاغلی لیاقت خان مومند، پروګرام ته مو ښه راغلاست وایمه. مخکې له دې چې د تاسو څخه اوله پوښتنه وکړم، اوریدونکو ته به د ازادي راډیو د ژوند شتمني، د روغتیا ژوند شتمني د دغه پروګرام شمیرې ووایم چې دوی هم راسره تماس ونیسي او دوی هم خپلې پوښتنې مطرح کړي یا که څه نظریات لري. البته زموږ د واټس اپ شمیره ده 00 24 11 24 یا 00 24 24 یو. په همدغه واتس اپ باندې خپل لیکلي او غږیز پیغامونه موږ ته راستولی شي. په دې خاص مورد باندې کوي کولی شي وخت لري موږ ته راولېږي چې موږ درته خبرو کړو، که نن نشي د اقل په نورو پروګرامونو کې به واخلو. او همدارنګه زموږ سټوډیو ته په مستقیم ډول هم زنګ راوالی شي 00 24 21 24 15 01. د تاسو ټلیفونونه به په څو شیبو کې بیا راواخلو، خو اول به ورشو ښاغلي ډاکټر لیاقت مومند. ښاغلی مومند صاحب، بیا هم ښه راغلاست وایم. په اول کې د هډوکو د ماتېدو په ارتباط باندې راته ووایئ چې څومره خطرات زیاتېږي د سړې هوا او د لارو کوڅو په کنګل کېدو او ښویېدو سره.
سلامونه او نیکې هیلې ستاسو درنو لیدونکو ته. سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، وکړي چې ټول روغ جوړ اوسېږي. بلې، د ژمي په موسم کې عموما هوا سړی کې او د اوبو سړکونو په سر باندې چې کمی اوبه پرتې وي یا بارانونه شوي یا واورې شوي، نو هغه یخونه نیسي. کله چې دا یخونه د سړک په سر باندې پیدا شي، نو د ګرځېدلو په حالاتو کې د څوک چې په قدم وهي هغوی د غورځېدلو سبب ګرځي، او طبعا چې څوک وغورځېږي د هغې کې د بدن د مختلفو برخو تجهیزات یا ضربې پیدا کېږي. نو د هغې له امله امکان لري چې د د لاس یا د پښې یا د سر یا د ملا د برخې لکه یا ماچ یا یا عضلات ضربه وګوري.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب، مننه چې په اول کې مونږ راته ویل. یعنی د ژمي کې دغه سپی خې زیاتیږي، او تاسو چې د اورتوپیدی ډاکټر یاستې، له دغه سی مریضانو سره به هم سروکار لري، څومره مو یک فیصدی راته وی چې مریضان څومره زیات شوي دي په دغه شپه ورځو کې خصوصا؟
بله، په ژمي کې د اورتوپیدی مریضان، د ټروما مریضان عموما، دا ډوک ماتې ده نه ټروما برخې پورې تړاو لري، دا واقعیت زیاتیږي. تقریبا 15% دغه واقعیت زیات شوي د مخکې په نسبت باندې.
بله مننه. او ډاکټر صاحب، یو بل پوښتنه په همدغې مورد چې بیا وروسته ممکن پرې بحث لږ څه ډېر وکړو، دا چې په ژمي کې ځینې دردونه چې د هډوکو وي، مثلا د مفصلونو دردونه جوینټس چې ورته وایي، او د پښو هغه پخواني دردونه او ټپونه چې دي، هغه راتازه کیږي، یو عام اصطلاح ده چې دغه دردونه بېرته راتازه کیږي، دغه څومره په طبي لحاظ باندې سمه ده او واقعا هم دغسې پېښې زیاتیږي په ژمي کې؟ او علتونه یې فکر کوي څه دي چې هډوکی آیا د سړې هوا په حس لري؟ څنګه رکیږي دغه انسان د څنګه ایس لویږي د درد په هډوکو ته خصوصا؟
کم ناروغان چې مخکې ضربه لیدلي یا یا زخمی په امینه اصطلاح باندې ورته پیدا شوی، په هغوی کې دغه نورمال نسج په فیبروزي نسج باندې بدل شوی اوسیږي. دغه انساج بیا د حرارت مقابل کې تقریبا ډېر اساس کیږي. کچیرې هوا کمیږي، حرارت درجه کمیږي، نو دغه د درد احساس ورته زیاتیږي. کم تب نه تازه کیږي، هغه پخوانی تب دی، خو در احساس پکې زیاتیږي.
بل مهمه مسله دا ده چې ځینې وختونه دغه د هډوکو د ماتېدو یا د هغه چې فراکچر ورته وایي چې کسر رامنځته کیږي، دغه اکثر خلک نه پرې پوهیږي. څو پیښې موږ خپله ته لیدلې دي، یا تا اوریدونکي به هم داسې تجربه لري؟ ځینې کسان پښه پړسیږي یا شنه حتی اوړي، یوه ګوته وایي چې خیم، حتی ټوله ورځ پرې ګرځي، مګر چې کله ډاکټر ته ورځي ورته وایي چې ستاسو خو هډوکی مات شوی، یا مو پښه ماته شوې ده، یا مو پنجه ماته شوې. څنګه باید سړی پوه شي؟ کومو حالتونو کې سړی باید پوه شي چې هډوکی مې ژوبل دی او باید زه سمدستي ډاکټر ته ځان ورسوم، او داسې ونه انګیرم چې نه زه ښه یمه روغ یمه؟
عموما خو باید کم کس چې ضربه ګوري، هغه خو حتما باید د هډوکو ډاکټر سره یا د بل بخش ډاکټر سره چې د کم ساحې ضربه لیدلې، ډاکټر سره مشوره وکیږي. مشوره وکړي او د هغه مشورې مطابق ورته که کوم معاینات ضرورت وي، یا کوم فزیکي معاینه یا ایکسرې معاینه، هغه ورته ترسره کړي. عموما هډوکی چې مات شي، هغې ساحه کې درد ډېر شدید درد اوسیږي، پړسوب ورکې پیدا کیږي، بل هغه مونږ ورته ډیفارمیټي په ساده اصطلاح باندې او په امینه اصطلاح باندې کوګوارې په ساحه کې پیدا کیږي. که چیرې دغه نښې موجودې اوسیږي، حتما باید ډاکټر ته مراجعه وکړي. خو زما توصیه دا ده چې که چیرې یو څوک ضربه ګوري، که ډېر عادي ضربه هم اوسیږي، باید حد اقل یو ډاکټر سره مشوره وکړي، د هغه د لارښوونې مطابق بیا ورسره کړنې ترسره شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. اوس په دې هډوکو په خپل ساختمان باندې هم لږ څه وغږیږو، چې اوریدونکو پوه شي چې کوم هډوکي ډیر حساس دي، خصوصا په لاسونو کې چې سړی لویږي او ډیر په لاسونو باندې سړی برته ځان تکیه کوي، مثلا ورغوي دی یا د لاس شا برخه ده، ځینې واړه هډوکي چې دي په لاسونو پنجو کې، او همدارنګه د پښو چیرته سړی اوړي یا پښه تاویږي په ځینو حالتونو کې. یعنی هغه آسیب پذیره هډوکي کوم یو دي د انسان په وجود کې چې تاسو معمولا تجربه کوي مریضانو سره؟
او نظر عمر ته فرق کوي. ماشومان کې عموما لاسونه اډو کې ډیر زیات ماتيږي، د خود مړوان په شاوخوا باندې. بیا په غټانو کې چې عموما د اډولسنس دغه کې بلوغت مرحله ته رسیدلې وي، په دې کې بیره تنګلې اته دوګي دغه زیات وسیږي، د اډو کې ماتېدنه او د بندونو بي ځای کېدل. خو په زړو خلکو کې بیا د خو اډو کې زیات ماتېږي، او هغه خلک چې سپورت کوي په هغوی کې بیا دا د خنګري بند شاوخوا د بند بې ځایه کېدل او د هډوکو ماتېدل زیات پیدا کېدای شي.
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند، د ژمي په اړه باندې که لږ نور هم تم شو، وبوایو چې په ژمي کې د خلکو لپاره د تاسو توصیه څه ده چې په څه رقم چمتووالي سره دوی د باندې ووځي، څو دغسې حالتونه دوی تم رامنځته نه شي او په ځان باندې ډېر پام وکړي؟
عموما خو باید څوک چې په هغه منطقو کې اوسېږي چې هلته یخونه تشکل کوي نو باید داسې بوټانو یا د بوټانو نه استفاده وکړي چې د هغې د استکا قوه زیاته اوسېږي، یعنی د راخي د بوټانو زیاتې اوسېږي، قوي اوسېږي، چې د فایع کېدو امکانات پکې کم اوسېږي. بلکې چیرې د امسا څخه استفاده وکړي نو بهتره خبره به اوسېږي.
ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو. بله بله، مهرباني
او ډېر ضروري کار نه دی. د واورو د یخونو په صورت کې باید ډېر ګرځېدل مونږ نشي.
مننه. تاسو کله څه تم شي؟ البته اوریدونکو ته به اوس وخت ورکو که ځینې اوریدونکي په واتس اپ یا زموږ په ټلیفونونو کې وي. زموږ د واتس اپ شمیره به بیا زه اوریدونکو ته تکرار کړم: 00420021140401. او زموږ د سټوډیو مستقیم د ټلیفون شمیره ده: 00420021140401. البته تاسو د ازادي رادیو خبرونې په منځنۍ څپه 12.9 هم اوریدل شئ، همدارنګه په لنډو څپو کې هم چې مخکې وي هغه اوس هم په خپل ځای دی، او تاسو کولی شئ په لنډو څپو کې هم موږ واورئ. خو منځنۍ څپو کې به په ټول افغانستان کې زموږ غږ هم دا شی به د ازادي رادیو له لارې واورئ. البته اوریدونکو یې کلرو ل خپل تخنیکی همکار څخه به وغواړو چې هغوی راته خپاره کړي. البته فکر کوم یو پیغام راستول شوی دی، هیله من یو چې په همدې خاص مورد باندې وي، د هډوکو په ارتباط باندې چې د موږ روغتیا ژوند شتمني پروګرام ورته ځانګړی دی.
السلام علیکم صاحب، خیر خیریت دی؟ ډاکټر صاحب، زما دا پوښتنه ده چې په دا ژمي کې د سینه بغل څه وخت پیښیږي؟ سینه بغل مریضي په څه وخت کې پیښیږي او سړی څنګه ځان ځینې وساتي؟
اوریدونکي واتس اپ ته پیغام را لېږلی و. البته د دوی د سینه بغل په مورد باندې دوی پوښتنه کړې وه چې موږ به حتماً په نورو پروګرامونو کې په خاصه توګه باندې سینه بغل باندې چې اوسې پیښې ډېرې زیاتې شوې دي بحث وکړو. خو د همدغه پروګرام په آخر برخه کې به هم د یخنۍ او یخې څپې په ارتباط باندې بحث ولرو. تاسو د ازادي راډیو په واتس اپ او همدارنګه مستقیم ټلیفون شمیرې باندې کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. فکر کوم لږ څه لینونه مصروفه دي، وروسته به وار ورکو، خو بیا به راشو خپل اوس میلمه ته. ښاغلی مومند، د هډوکو د ماتېدو تر څنګ د هډوکو د فرکچر یا په عامه اصطلاح د جغزي کېدو حالتونه په څه شکل باندې وي، او کوم حالت ډېر حاد وي او دردونه پکې زیات وي؟
عموما د هډوکو چې مات شي دا اکثر حاد واقعیت دی. د فرکچر په اورتوپیدی کې د فرکچر واقعیت حاد واقعیت دی، حتی دا یو ایمرجنسي واقعیت ګڼل کیږي. کله چې یو کس پیدا کیږي هغه سره باید په عاجل شکل باندې کومک وشي او ترسره شي. د فرکچر نه بیا د ډسلوکیشن چې موږ ورته وایو په عربي کې ورته خاله وایي، دا د بندونو بې ځایه کېدل، دا بیا ډېر حاد حالت یو ډېر دردناک حالت دی. کله چې بند خپل ځای څخه بې ځایه شي نو دا ډېر یو شدیده کلینیکي منظره ورکوي. ناروغ ډېر شدید درد نه پازار وي، او په څنګ کې کچېرې کوم مصاب د هغه لاندې راوړی د ګوتو یا د بندونو حرکات هم سره موافق کېږي.
مننه کوم. فکر کوم یو اوریدونکی اوس لرو، مهرباني وکړئ په همدې خاص مورد باندې که څه پوښتنه یا نظر لرئ یا خپله تجربه راسره شریکوئ. ډاکټر صاحب لیاقت مومند او ازادي راډیو مو په خدمت کې ده، مهرباني.
السلام علیکم زفی الله ورو رتا ته ډاکټر صاحب ته فل سلامونه وایم.
وعلیکم
مهرباني. زه خو اجمل خبرې کوم. ځینې کله چې د یو چا هډوکی مات شي بیا کورنۍ درملنه داسې چې هغه غوړوي چې هغه پېمږي، نو ډاکټر صاحب نه ځان ما توصیه هغو ده چې پوښتنه ده چې کورنۍ علاج باید چا هډوکی مات شي هغه باید اول وار کوم اقدام وکړي؟ مننه.
صحیح مننه کوم. بل اوریدونکی هم که لرو له ښاغلي عیار زموږ تخنیکي همکار به وغواړو چې راسره روخي کی. خو د اوس لپاره فکر کوم څه نشته. البته د پروګرام وخت بدل شوی نسبت مخته، اوس د افغانستان په وخت د ماښام په 2 بجو باندې، او همدارنګه په ژوندۍ توګه، او بیا به تکرار د ماخوستن په نانیمو باندې دغه پروګرام خپریږي. نو په همدې خاطر باندې ممکن ځینې کسان نابلده وي، خو حتما به په نورو پروګرامونو کې به د دوی اړیکو ته منتظر یو، ځکه چې د دوی مهم نظرونه او پیغامونه باید واورو. پر صورت زموږ یو اوریدونکي ښاغلی اجمل پښتنه درلوده، ښاغلی مومند، او د دغه پروګرام یو مبحثم د کورنیو درملنو او د دغه ماتو هډوکو درملنه ده. خو په اول کې به د طبي لحاظ د اړوکو د درملنې په ارتباط باندې تاسو سره خپل نظر شریکوي. پښتنه دا ده چې کله چې اړوکي ماتیږي په افغانستان کې امکانات ته په کتو باندې په طبي لحاظ څه کیدای شي؟ هغه لومړني خدمتونه او لومړني کومکونه څه دي په طبي لحاظ چې باید ورسره وشي؟
متاسفانه په افغانستان کې رښتیا هم د طبابت په ټولو برخو کې، خو په طبابت برخه کې مشکلات ډېر زیات دي. د طبابت نظر کله چې یو کاسر پیدا شي، نو په لومړیو کې موږ باید وګورو چې دا بیرون سره تماس پیدا کړی که نه. پیدا کړی که چیرې بیرون سره تماس نه وي پیدا کړی، باید هغه طرف تثبیت کړی شي د میزابي په واسطه باندې، داسې یو مرکز ته ولېږل شي چې هلته د هډوکو متخصص اوسېږي، د تداوي وړتیا پکې موجوده اوسي، هغې ځای ته ولېږل شي. که چیرې بیا د په کور کې او دغه نه اوسېږي، د صحي مرکز سره نږدې نه اوسېږي، داسې کولی شو چې د یو څو د کلک د لرګیو دغه نه استفاده وکړو، د هډوکو د هغه طرف چې مات شوی هغې سره د یو بنداج په واسطه باندې وصل کړو، یا که بنداج نه اوسېږي یو ټیکې په واسطه باندې یو سره وصل کړو تر څو صحي مرکز ته ولېږل شي. صحي مرکز کې به ورته بیا میزابه کېښودل شي، او میزابي په سره به یو ځای دغه ته صحي مرکز ته انتقال شي، چېرته چې د هډوکو د ماتېدنې تداوي ترسره کېږي.
بلې، مننه کوم. بل اوریدونکی به هم اوس راواخلو، فکر کوم شته بل اوریدونکی مهرباني وکړئ تاسو خپل
نوم.
بله بله، تاسو فکر کوم زموږ غاغوري مهرباني وکړئ. مهرباني
اوس زغار سلامونه می قبول کړه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ صاحب، مهرباني.
تشکر. زما د اکثر سره دوی پښتنې دی وروره. اوله پښتنه خو می داده چې دا د اډوکو ضعیفي یا د مفاصلو ماتېدل یا ضعیفي د اډوکو انسان ته په کم سن کې ډیره پیدا کیږي، او دا په نرو د سږي په نرو په سږي کې فرق لري کې نه لري، او پردان زه خپل یو د شو مریضي اختیم ډاکټر صاحب چې دا کله کله لازم زنګنونو کې درد کوي او په درد کې سوزش کوي، دا هم د اډوکو د مفاصلو سره ارتباط لري کې نه لري. ډیره مننه.
سید مننه کوم. فکر کوم قاری صاحب پښتونو چې زنګ راواله او دوی خپل پښتنه وکړه، ډاکټر صاحب که تاسو ځواب ورکوي، خو فکر کوم منتظر که پات شي یو بل اوریدونکو به مراوخلو، بیا به دواړه پښتنه سره یو ځای جواب کوي. مهرباني وکړئ.
او بل سلام الله محترمه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
مننه البته ډاکټر صاحب ته ډیر سلام علیکم. البته محمد نبی احمدی ملایته بغلان محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب محترم، مهرباني وکړئ. موږ مونږه کاورو
خوشاله اوسې. البته ډاکټر صاحب یو سوال یې دغه کلو بازی شکه سبندان یعنی تقریبا دا چې الله سمات چې په کوم ډول ناروغان ورولې تقریبا دا بندا شي، مثلا غلا شي تری، مثلا دا زیاتر وخت کې ګوړه غته شي خوب جوړیږي. نو ما یې ډاکټر صاحب دا غته شي نه دا به مفتی توامي کې ډاکټر دا ورشي نه هغه ډاکټر په حضور کې هغه یو ماینه کې تقریبا دا اکسونه واخلي بیا هغه وتړي.
صحیح صحیح.
زیاتر زما په نزدې ما خپل دا چې ګوت او وخت کې ما ته سه و تقریبا وسم کله کله زما چې ډیره خوږیږي نه تقریبا جوړه سوی ده، خو د پښې ګوت مې د څه لږ زره هغه جوړه سوی ده، ډیر تقریبا یا هوا کې ډیر درد کوي. ما ډاکټر صاحب دا سوال وشي دا کړو باندې کې زیاتر خلک دا شکسته باندان په تاغه نامه خلک ډیر کارونه کوي، نو باز اوقات کې خلک هم ستاسو باندې جوړ کې چې خلک اکثره چې هغه نه لري ډیر په نه لري تقریبا هغه ډیر ځان رسي خلکو ته. نو دا ډاکټر صاحب سوال محترمه.
مننه کوم احمدی صاحب د بغلان نه دوی زنګ را ولید. رغم مخکې هم قاری صاحب پښتون چې هغه پښتنه وکړه، البته ما د دوی پښتنه یادښت کړی. ډاکټر صاحب د قاری پښتون پښتنه دا و چې په کوم سن کې خلکو ته دغه د اډوکو دردونه پیدا کیږي، او بیا د نارینه او د ښځو توپیر یې ویلی و چې نه چاته ډیرې پیښېدای شي. بله پښتنه دا و چې د دوی زنګونونه درد کوي او سوای ورسره لري سوزش. په دې مورد باندې اول که تاسو خپل نظر ووایئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي،
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګ نوي،
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
پښتنه می واخسته دا غو فکر کوم دا ډوک د ضعیفاله مبارک یو پښتنه لرله د ډوک ضعیفاله خو پنارینه خو دینه دوړو کې پیدا کی خو خزینه کې واقعیت زیات وسیږي عموما د 15 کارنې 15 کارنې نور څه دغه دا ډوک ضعیفي چې په تیبي سلاح کې ورته شپې ورځې زوي زیات پیدا کیږي چون په خزینه کې سروجن هورمون د په د عادت مواد باندې د نور څه کمیږي سوي او هغه د اډوک په منرالایزیشن کې چې کوم رول دی هغه مند دي نو په خزو کې زیات پیدا کیږي نسبت نارینه وته او بل د بل پښتنه د زنګون د سوزش وکړه نو هې ډیر زیات د تونه پکښته دی خو عموما د موسینو خلکو کې چې عمرونه زیات وسیږي هغه کې یو معلومات دی چې ورسره تاسو ورته وایي شاید داغې د وجه وسی د ناراض ته پیدا شوی به تر خبره بدوي کني زی کوم د اورتوپیدی متخصص یو هغه ته مراجعه وکړي
مننه کوم البته یو څه باید اضافه شي د زنګونونو او اډوکو دردونه نه یوازې په موسینو کې بلکې په هغو کسانو کې چې ورزش کوي یا رزمی یا فوټبال یا نور ورزشونه کوي په هغه کې هم دغه سټپونه او ماتیدنی ډیر زیات پیخیږي چې په لوی کچه باندې په نړۍ کې آتا ورزشکاران په دې باندې کله کله ورسره مخ کیږي او کړیږي ورنه ډاکټر سیپ بل په ختنه زموږ دی اوریدونکو احمدی پونم له بغلان غوی دی شکست بندانو پر ارتباط ویل البته زموږ مکمل مبحث هم شته پم دی مورد باندې چې لومړنۍ کومکونو به شروع کو تاسو یو بیلګو ویل چې کولای شي اغه اډو کې چې ماتوي دی اغه شاته الرګي کې دی او په بنداج باندې وټړي ترغو چې سی مرکز ته رسول شي نور څه داسي اولی کومکونه شته چې وکولای شي ناروغ لکه کلینیک ته د تلو واس پیدا کیو بل اخر سم ورسیږي
بله نور شان خو د اډو کې د ماتېدو په صورت کې طرف تثبیتي کې د مغه کم طرف شي مات شوی که په خی کلاسي هغه د لرګي په واسطه باندې یا د میزادي په واسطه باندې یا بل کوم څه یو سخت دی چې په څه کې زخمی نه کې هغه سره وصل کیږي تر څو دغه طرف ته دغه نو ساتل شي د حرکت نو ساتل شي د دې لپاره چې په خوښه کې کوم اصاب دی یا شریان دی یا ورید دی د صدمه ونوینی او امبولانس عموما که امبولانس سہولت موجود دی امبولانس کې راته شفخانه ته انتقال شي
مننه کوم ډاکټر سپ
کچيري
bale
kachiri kachiri بیا وینه بهیدنه مو سه سره موجوده اوسی کنه بیا کوشش وکړي هغه ساحه کلک بنداج باندې وتر شي ترڅو شفخانه ته ورسیږي ولته به په اساسي شکل باندې تدوي شي
کڅوک بلد نوي اولی امرستي نوي زده او هډوکي مثلا چارباند یا دیګای چورته وای دا هډوکي ماتسي وي ضربه لیدلی وي یا ملا جوبلوي د ملا کوم هډوکي وي چې ډیر حساس دي او زینو حالتونو کې انسان ته تر د عمر تر پای به دغه سي درد پات کیږي او ممکن تر ډیره پوری دراپورونو پاساس د فلج او زینو نورو خرابو پیخو لامل هم ګرځیدای شي کڅوک غیر حرفي خردو کې د تاسو سپارښتنه په دې برخه کې څه ده چې کڅوک بلد نوي باید څه وشي لنورو خلکو مرسته وغواړي څه باید وکي
هغه څوک چې د ملا ضربې ګوري یا د سر ضربې ګوري په دې حالت کې خو ضرور خبره به تر خبره ده چې صحیح ټیم راو غوښتل شي موږ ان شاء الله په دې وختونو کې د سہولتونو نظر لرو په تقریبا د افغانستان په زیاتره برخو کې به دا سہولتونه موجود وي چې سی ټیم ته اول ورکړي شي امبولانس ته انتقالیږي او سی پرسونل سره هغه به په مسلکي شکل باندې مریض په هغه کوم سټریچر کې ورته وي په مخه کې زیات ځکه او شفخانه ته انتقالیږي
بله مننه کوم ډاکټر صاحب البته د کورونیو درملنو او د شکست بندانو په ارتباط به ورسته وګورئ ګوس دوا پیغامونه لرو دا به مخبارو کول البته زموږ په واتس اپ باندې دغه پیغامونه راغلي مهرباني وکړئ زموږ همکار بدل
سلام علیکم صاحب خیر خیرات ډاکټر صاحب ما دا پښتنه ده چې دا سپینځو دي دا زنګنونه په دایخ کې د د صدر په تکلیف سي نو د سیسینو سالی اویا یا پنځه اویا کال ته رسیدلې د دې تداوی ستکه نسته د هر خو د راکی ورور
ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ دا پیغام تاسو ک تر غو پورې جواب کړئ زموږ همکار به بل پیغام هم چمتو کړي چې خبري کړي
او د دې تداوی شته دی خو مهمه خبره دا ده چې د اردوبیلی ډاکټر یې نزی نه وګوري چې په کوم مال کې مریضی ده او څه مریضی لري فکر نه کوم کده چې څوک ورته دا ورکړل شي چې دا مریض لیدل شوی نه اوسېږي او د تداوی دغه پلان ورته تشریح شو اتمن تداوی لري زنګنونو تداوی اوس په افغانستان کې ان شاء الله په ښه شکل باندې په اکثره شفاخانو کې خطر سره کیږي.
بل پیغام هم لرو هغه خبرېدو ته چمتو دی مهرباني.
السلام علیکم، زه جان محمد د هلمند ولایت بنج کجکی ولسوالۍ څخه خبره کوم. ورور زموږ علاقه د سیلیری علاقه ده، دلته خو چا شماته سی لاس مات سی ورور موږ دلته پیسې لاس کیشته بندان ورته وای دغه ته ورولو، نو هغه د پښې وروتړي بیا میاشت یا څو وخت تړلی یا کله کړه سی کله داسې چې جوړه سی، نو دغه ته خو ډاکټرانو دلته موږ سره نږدې نسته یا په شارو کې دی یا په نور ساحو کې دی، نو موږ وای چې په دې بابا نه چې موږ څه اړین تدابیر په کار چې موږ ورته ونسو.
بله ډاکټر صاحب اتمن مبدي دوی غا سفر راغی تاسو مو موریده ل البته دغه پیخي زیاتی شوې دي چې فکر کوم کجکیو فکر کوم چې کجکینه دوی زنګ راوالی خو ویل چې یو لری پرتی سیمه نه دوی خبرې کوي والته زموږ لری پرتا علاقه ده امکانات نه لري
او سی مرکز نه پکې.
بله 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 یو څه مو ویل چې شکسته بندانو یا کسانو چې دغه اډو کې دوی خبره باندې سره برته تړلې دي او جوش خوړلای یا کوک جوش خوړلای دی یا سم په ځای نه دی راغلی او مریض نورم تکلیفيږي او مجبورې چې بیا ډاکټران لسر اډوکي برته جوړ کی او برته سره وټړي او بیا به مریض لپاره څو چنده دردونه زیاتې او مشکلات ورته زیاتې پمدغه مورد باندې چې یعنی باید څو شي کړه اډوکي کاغه جوش خوړي. مخکینی اوریدونکو مویلی او زموږ احمد نبی احمدی چې زما وای ګوته کاغه هغه شوې ده. بله
نو د دې نه خو مهمه خبر اول هم دا غته اول کار چې به تر سره شي چې اورتوپیډي ډاکټر سره یا هادیا کال د جره عمومي ډاکټر سره باید وکړل شي او غوړ تل ارخونې وکړي او خاص سنټر یا مرکز ته به ولېږي یا ته به خطه دی وشي موږ ولې در موږ د دې واقعیت دا سېدلې دي شي شکسته بندانه تداوی کړی دی او شکسته بندانه تداوی ته خوړو ته به د اورتوپیډي متخصص ته یا د شفخانه ته مراجعه کړی ته د چي جوش نه خوړل دی یا کوک جوش خوړل دی هغه وختونه کې به ناروغ تم ز مشکلات دي ډاکټر ته یو غټ مشکل اوسي ځکه هغه اولنی حالاتو کې چې کومه تداوی تر سره کیږي هغه نوروز چې شکسته بند تداوی کړی ډیر چیلنج ورته پیدا کیږي هغه نورمال اناتومي په تداوی ته معلومات نه د اناټومي باره کې شکسته بند معلومات نه د انسان د اډو کې په جوړښت باندې هغه ته معلومات نه نو ښه خبره ده چې شکسته بند په ځای باندې ډاکټر ته مراجعه وکړي ترڅو به ترينه د طبيب وشي کله چې وډو کې کوک جوړ شي هغه مجبور دی چې بیا د سر نه مات کې او بیرته خپل لمړني حالت ته راولي نو دا یو فوغات مشکل تمامېږي او مریض ته هم د مریض کورنۍ ته هم ډاکټر ته.
بله
نو زما په نظر باندې بهترین خبره ده چې اوس ماشاءالله په افغانستان کې د طبابت په ډګر کې پرمختګ زیات راغلی د نو کوشش باید وشي چې
لاول سره مراجعه وشي
ډاکټر ته مراجعه وکړي
بل یعنی لاول سره لارش ډاکټرانو ته
اول سره.
بله خغله مومند غواړم په یو شکل باندې دا پوښتنه بیا هم تکرار کړم چې په افغانستان کې خو به په ځینو سیمو کې امکانات وي په ځینو کې به نه وي او شکسته مندان هم شته ځینې ډیر مشهور دي او ویل کېږي چې ښه کار کوي او کارونه سم دي. د یو روغتیا پال په صفات باندې کوم حالات تو کې کولای شي دغه سې کسان چې د قلب بلاد وي چې څنګه کومک وکي کومه لاتونه خدي چې سړی ورشي او دوی ورسره مرسته وکي یا د دوی مرسته وغواړي یعنی اجازه تر کومه حد تاسو ورکوي چې دوی بل اخره کار وکي په دې مورد باندې.
د ډاکټر پېس باندې حضور ته هیڅ کله ځانته د حق نشم ورکول چې هغه ته د کار اجازه ورکړي ځکه یو چا چې د ډاکټرې په ډګر کې یو قدم یا یو مرحله د پریکټیس نه کړی هغه ته مشکل دی چې څوک د کار کولو اجازه ورکړي ځکه د دغه علم ډیر پرمختللی دی او د غوی د کارونو سره آشنایي تقریبا نه لري. موږ واقعیت لیدلی دی د اته د سیم شوی دی چې یو عادي دغه نه د تکلیف نه د لاس یا د پښې کته کېدل منځ راغلی دی نو زما په نظر باندې بهتره ده خیر د مریض ته به یا کورنۍ ته به لږ تکلیف یا به اقتصادي مشکلات او دغه پرته لږ تکلیف پیدا شي یا نور اجتماعي مشکلات نظر خو خبره ده چې سی مرکز ته لاړ شي او خطر دی ورته وشي.
بله مننه کوم. او یو څه بلم خغله مومند غواړم د تاسو تجربه پر واورم چې په ځینو حالاتو کې ممکن د مریض پښه یا لاس یا ګوتې بې ځای وي، یا هغه جوینټ چې سره مفصلونه چې دوی سره تړي، هغه ځینې تارونه چې اډوکي د اډوکو په سرونو کې موجود یا یو بل سره تړي، حرکاتو رامنځته کېدو باعث کېږي، خصوصا په زنګنو کې دغه پېښې زیاتې کېږي چې اډوکي نه وي مات، فقط هغه تارونو آسیب لیدلی وي. مګر شکسته بندان فکر کوم چې اډوکې کشوګیر کوي هغه تارونه سره شلی او لای وضعیت خرابوي، چې دا به ډیر فکر کوم کلونه وخت نیسي چې بیرته سره وتړل شي هغه تارونه. اډوکې خو به کم وخت نیسي، مګر دا تارونه ډیر وخت نیسي. په دې مورد باندې دغه سپیښې تاسو هم لیدلی دي چې اډوکې نوی مات خو هغه شکسته بند ته وړی وي او د اډوکې چاره یې ورسره کړی وي.
بالکل، همدې هفته کې همدغه واقع سره موږ مخ شو. ډیر عادي تراما وه، شکسته بند ته مراجعه کړې وه. شکسته بند د دې په ځای باندې تحقیقنې رسولې وې، ذرایع ورته رسولې وې. یو عادي ټراما وه، ناروغ رانیول او طرف ته زور ورکړی او ښه پیمانه زور کاشي ورکړی ورته، کم لیګامنټونه دي په حساب باندې په سپورټمینانو کې دا زیات په ضربه باندې په ټراما باندې اخته کېږي. د زنګانو په برخه کې هغه مکمل چیرې کړي وو، هغه بدون د عملیات نه اوسېده وینې کېږي. که په چیرې اول وخت کې د هغوی د اورتوپیدي متخصص ته یې عادي اکل مراجعه کړې وي په ښه شکل باندې، د دوه یا درې هفتو په جریان کې ښه کېده، نو دا غوی زیات زور فوکس او تمرکز پدې وسیږي چې کاش ورکې درته.
بله بله خغله مومند، اوس په بل مبحث تر شو، هغه دغه د اډوکو د بې ځای کېدو، د عضلو، د اوږې، د لاسو، د پښې چې ډېر دردونه لري، لدې سره تړلې بل موضوع چې په کورونیو کې ځینې ماشومان چې کله واړه ماشومان چې کله لویان اخلي، یا یې سم نشي نیولی، یا یې لاسو پښې کش کوي، یا ځینو حالتونو کې ډېرو خلکو به لیدلی وي چې ماشوم زنګیي له دوو لاسونو نه او زړیي په ټوکو باندې، یا ورسره ساتیرای کوي چې دغه د جوینټس یا د دوی هغه مفصلونه ژوبلې او د وتلو لامل کېږي. په دې مورد باندې خپل نظریات کووي چې باید څه وشي، هغه سپارښتنې څه دي کورونیو ته؟
د ماشومانو په باره کې یو خبره ډېره مهمه ده چې ماشومان هېڅکله باید د لاسونو څخه کش نه شي کړی. دوه حالاته دي چې زیات ماشومانو کې پیښیږي. یو عصبي منشأ لري، د اعصابو ضربه ده، براخیل پکسوس ورته وایي، د اوږې په خوشا کې دی. کله چې دا لاس کش کېږي هغه ضربه اخلي، دا د دې سبب ګرځي چې ماشوم دایمن معیوب پاتې شي. حتی په پرمختللي هیوادونو کې چې امریکا او د اروپا په سطح باندې د تداوی بیا ډېره چیلنجبل ده، نو کوشش باید وشي چې ماشوم هېڅکله د لاس نه کش نه کړی شي. او بله، د څنګلې په برخه کې دغه یو وډوکی دی چې کله لاس ته کشش ورکړل شي د خپل ځای نه بې ځایه کېږي، او یو ځل چې بې ځایه شي په دوامدار عادي کش کېدو سره دا بې ځایه کېږي. په کوشش باید وشي چې هېڅکله ماشومان د لاسونو څخه کش نه شي کړی.
بله مننه کوم. او د لویانو په برخه کې بام که تاسو بیا کوم پاول کې ویلي خیر که بیا هم تکرار کړئ چې د ډیسلوکیشن یا د بې ځایه کېدو په برخه کې باید څه چاره وشي چې هغه د دردونو هغه له کم شي اندازه، هغه سپارښتنې مو څه دي چې په لومړنیو امکاناتو کې باید څه وشي چې که چیرته داسې عضله ژوبلی یا ډیسلوکیشن یې بې ځایه کېدل وي، هغه څه باید وکړي؟
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوو چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نه کوي، ځکه چې دا پروګرام په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د عضلاتو د ضربې په صورت کې یا د بند بې ځایه کېدو په صورت کې مهمه خبره دا ده چې طرف بې حرکت وساتل شي، او په هر څومره جوړ شکل باندې چې کېږي شفخانې ته باید ورسول شي، تر څو په شفخانه کې ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي. ډیسلوکیشن یا خلا یا د ډوډو د بندونو بې ځایه کېدل دا یو عاجله واقع ده د اورتوپیدی په برخه کې، نو دا هر څومره جوړ چې کېږي باید شفخانې ته ورسول شي، تر څو ورته په مسلکي شکل باندې تداوي ترسره شي او دغه بند چې بې ځایه شوی دا په ځای شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم ښاغلی لیاقت خان مومند. البته اوریدونکو کولای شي چې موږ ته خپل پیغامونه په 00 200 221 140 شپږ 01 او همدارنګه چې دا مو واتس اپ دی خپل پیغامونه راولېږي یا زنګ راوي په همدغه واتس اپ باندې، او د سټوډیو مستقیمه شمیره مو هم ده 00 200 221 140 15 01. موږ به تاسو پیغامونو ته په انتظار یو. د پروګرام په دغه برخه کې به البته بیا هم د هډوکو د ماتېدو په مسله کې تمکیږو، دا چې په کوم حالتونو کې د هډوکو د ماتېدو پیښې رامنځته کیږي. په دې مورد مو د پروګرام لاوله تر دا اوسه پورې واورېدل، خصوصا د ژمي په موسم کې چې دغه پیښې زیاتېږي. البته د ډاکټر صاحب سپارښتنې مو هم واورېدلې په دې مورد باندې چې سپارښتنې دوی درلودلې. اوس به په هغو امکاناتو باندې خبرې وکړو چې د هډوکو د ماتېدو په صورت کې که ډاکتران وي چې استفاده ترې وکړي، مثلا د سیخونو اچول دي او همدارنګه د لکڼو لګول دي یا د سپورټیو نورو حمایوي وسایلو موجودیت ده. ډاکټر صاحب، د افغانستان په کلینیکونو صحیح مراکزو کې دغه امکانات څومره شته چې حمایوي شي د مریضانو په هغو حالاتو کې چې حاد وي؟
بالکل، په اوسنی شرایطو کې انشاءالله د افغانستان په اکثرو شفخانو کې، حتی د ولایتي شفخانو په سویا باندې، د هډوکو د ماتېدنې تقریبا ټول عملیاتونه او بیتون د عملیات تداوي ترسره کېدای شي. پر اوس وخت کې د اورتوپیدي په برخه کې افغانستان اکثره شفخانې خود کفا دي.
بله ډاکټر صاحب، دغه په ځینو حالتونو کې د خلکو ترمنځ هم عام دی چې ویل کېږي که یو وار اډوکې مات سی بیا برته خپل هغه طبیعي حالت ته نشي راتلای، هغه زور او قوت چې په طبیعي حالت کې لري یو مات شوی اډوکې نه لري. فکر کوي دا واقعا سمه ده دغه مسله که څنګه؟
یپ، موږ په خپل زما د تجربې په اساس باندې اډوکې بیرته خپل قوت لا سره وړي شي، خو کله چې یو عضله تیری شي یا ضربه وګوري هغه کې امکان لري چې خپل قوت بیرته ترلاسه نه کړي، خو اډوکې اتمن بیرته خپل قوت ترلاسه کولی شي. خو یو امکان شته دی چې اډوکې یو دفعه مات شي، امکان لري چې بیرته دې په هماغه ساحه کې مات شي، د دوباره ماتېدو امکان شته خو قوت بیرته ترلاسه کولی شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم. اوس به یو لنډه دمو واخلو. تاسو د ازادي رادیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنوي، او د سهار له شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 15 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ازادي رادیو ته هغه غاستوس برا شو د پروګرام هغه مبحث چې پاول کې مو ویلو چې د فروست بایت یا د یخ وهلو پیښې دي. البته په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو کې هوا د پلازمینې کابل په شمول په اکثرو ولایتونو کې انتر منفی 40 درجو پورې هم ښکته شوې ده. خصوصا د شپې لخوا د هوا د سړېدو اندازه ډیره ښکته تللې ده او هوا ډیره سړه شوې ده. په ځینو ولایتونو کې خو انتر منفی 30 پورې هم شوې ده. د بدخشان په ځینو سیمو، په بامیان او په غور کې هوا تر منفی 30 پورې رسیدلې وه، چې په اکثرو ځایونو کې خلک مړه کړي دي، خلک یخنی وهلي دي او ژوبل شوي دي. په پامیر کې چې د بدخشان دنګي او لوړی څوکی دی، هلته د سړی حواله کابل شاوخوا 21 کسان په دې وروستیو ورځو کې مړه شوي دي او نور ناروغان هم شته. په ځینو نورو ولایتونو کې د کابل په شمول خلک مړه شوي دي. د طالبانو چارواکو تازه په یو پیغام کې د طبيب خو خوشن د سړی حواله کابل د خلکو د ټپیانی دوم مړه کېدو خبرونه تایید کړي دي.
لبد مرغه د هوا سړیدو سیلابونو اور لګېدنې او د ګاز نیولو له امله د مرغومي له شلمې څخه تر اوسه په 15 ولایتونو تخار، بدخشان، نیمروز، کندهار، لغمان، غزنی، روزگان، جوزجان، سرپل، فاریاب، پکتیکا، بلخ، سمنگان، بامیان او هرات کی څه د پاسه سل کسان شهیدان، له 50 څخه زیات هستوګنځي په بشپړه او یا نیمه توګه ویجاړ شوي او نږدې 10,000 څاروي له منځه تللي دي. پیښو ته د رسېدو په چارو کې د دولت وزارت د سروې سره هممهاله د رسېدنې ټیمونه سیمې ته لېږدولي دي تر څو د لا زیاتو انساني زیانونو څخه مخنیوی وشي. دغه وزارت د موسسو او دولتي ادارو په همکارۍ په تېره یوه میاشت کې 40,000 کورنیو ته خوراکي او غیر خوراکي مرستې ویشلې دي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د وزارت یو مسؤول مولوي عبدالرحمن زاهد و چې په 15 ولایتونو کې د سړې هوا همدارنګه په ځینو حالتونو کې د ګاز نیونې په پیښو کې د څه باندې 100 کسانو د مړه کېدو خبرونه تایید کړه. همدارنګه 10,000 څاروي د دوی په خبره باندې چې تلف شوي دي. په دې سربیره چې دغه یخنۍ ګڼ خلک مړه کړي دي، ګڼ نور ژوبل دي او روغتونو ته رسول شوي دي. په دې برخه کې بل ډاکټر صاحب مومند وورو چې دغه د فروست بایت یا د یخنۍ وهلو مسله څنګه ده او څومره جدي ده په افغانستان کې خصوصا په دغه سي حالاتو کې؟
هو په افغانستان کې په هغه سیمو کې چې د حرارت درجه د منفي نه خده کیږي دا واقعیت هم سره زیاتېږي، خصوصا په ماشومانو او ځوانانو کې دې واقعیت زیاتېږي، ځکه ماشومان هم بیرون کې زیات د حرارت د یخوالي دا احساس نه کوي او بېغوري په حساب باندې راځي او ځوانان د کار او د روزګار لپاره بیرون ساحو ته وځي. دوی کې دا واقعیت زیات پیدا کېږي کله چې د حرارت درجه ښکته شي، نو دغه د ګوتو څوکو د پوزي څوکې ته، د غوږونو دغه نرمې برخې ته، د شونډو ته د وینې جریان په کافي اندازه نه رسېږي. کله چې د وینې جریان په سمه اندازه باندې ونه رسېږي، نو هغه ته ضرورت وړ غذایي موادو ته نه رسېږي او هغه خپل نورمال حالت ته لاس ورکوي او په نیکروز باندې په تیري سلاب باندې نیکروز او بیروس ګنګري نه ورته کته کېدو حالت ته رسېږي.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل کله کله دغه قسمتونه دي پخې ګوتې او همدارنګ د لاسونو څوکې او ګوتې او پوزه او غوږونه کله کله نیلي اوړي یا تور اوړي، چې هغه یعنی
رنګ تغیر کوي، تورواله پیدا کوي، شینواله پیدا کوي. بالکل
بله. په کوم حالتونو کې هغه اولیه حالت په کوم هغه کې وي چې سړی متوجه شي چې باید ځان بچ کم کنه وضعیت به نور هم پسې خرابیږي؟
او عموما اولنۍ نښه خو یې دا ده کله چې دغه حالت پیدا کېږي، نو ناروغ د ګوتو څوکو کې سرونو کې یا د پوزې په څوکه کې یا په شونډو کې دغسې ستنې ستنې احساس پیدا کېږي. بیا له دې سر نه وروسته پرسو به بیا د هغه پوناکې غوندې دا حالت پیدا کېږي. نو کله چې دغه حالت پیدا شي، نو کوشش دې وشي چې دغه کوشش دې وکړي هغه اشخاص چې دغه حالت پیدا شوی اوسېږي، چې دا کوم ساحو کې دغه حالت پیدا شوی دی ګرمې وساتي.
بله، هغه کسانو ته د تاسو سپارښتنه څه ده چې د ورځې ډېر ساعتونه د باندې وي کار کوي یا مسافر که سړو سیمو کې یوې نه بلې سیمې ته ځي، دوی باید څه وکړي؟ زه غواړم یو څه ووایم چې ځینو حالتونو کې موږ په فیسبوک او په خواله رسنیو کې ګورو چې خلک په سالنګونو کې مثلا عکسونه اخلي په دې سړه هوا کې او ښه ځانونه یې تاودم نه وي ساتلي. فکر کوي له سړې هوا سره دغسې لوبې کول څه رقم وي؟
دا خو ځان سره ظلم کول دي په حساب باندې. په سړو حالاتو کې کله چې هوا یخیږي، نو باید کوشش باید وشي چې د ډبلو کالیو څخه چې څو پوخه ډبر نیولي، یعنی په څو طبقو کې د نغه شوي تنظیم شوي اوسېږي، د هغې څخه استفاده وکړي. لاسونه باید پټ وساتل شي، پښې باید پټې وساتل شي، د ډبلو بوټان استفاده وکړی شي، د لمدوالي نه باید لاسونه پښې وساتل شي، په زیات وینځلو نه جلوګیري وشي، مایعات زیات واخیستل شي،
که انرژی باید زیاد واخیستل شي ترڅو د دې حالت څخه مخنیوی وشي. او به ضرورت دغه حالات ته ځان مواجه نکي، یعنی زیات یخ هوا سره به ضرورت تماس ورنکړل شي. ورته
مننه کوم ډاکټر صاحب. مومند ځینې اوریدونکي به وي، البته دوی ته به بیا هم په آخر کې که وخت وي وخت ورکو. د واتساپ ټلیفون شمیره مو ده 00 220 124 شپږ 0 او مستقیمه د سټوډیو شمیره مو ده 00 220 124 15 0. تاسو د ازادي راډیو روغتیا ژوند شتمنی پروګرام اورئ چې په دغه پروګرام کې د هډوکو د ماتېدو په تیره بیا په ژمي کې د دغه سپې خو د زیاتېدو همدارنګه اوس برخه وروستۍ برخه مو د فروست بایت یا د یخنی والو یا سړې څپې د وهلو په مسله باندې خبرې کوو. ډاکټر صاحب، مومنت کله چې دغه د پښو یا د لاسو اډوکي او څوکې تورې اوړي، بالاخره هغه وروستی حدیث څه وي چې باید پرې شي که نه نور امکانات تر اوسه نه دي راغلي؟
د توروالی په صورت کې خو مهمه خبره ده، د اوس وختونو کې د طبابت ډېر پرمختګ کړی دی. د طبابت په ډګر کې هدف دا دی چې یو ناروغۍ یا د یو مریضۍ نه باید مخنیوی وشي، نه تداوي، د تداوۍ نه مخکې باید مخنیوی وشي د یو ناروغۍ. نو مهمه خبره ده چې اول خو د حالت من سره نشیزدي څخه مخنیوی وشي، که بیا خدای نخواسته کوم د حالت پیدا کېږي نو هغه د تداوۍ په برخه کې د ګرم ساتل او هغه مخکې کوم شیان چې ذکر کړو د هغې څخه استفاده وشي. که چیرې بیا د ښه والی په کې رانغلی یا د بهبود په کې رانغی، نو اخري لارې خو د هغه ګوتو یا د کومه ساحه چې توره شوې وي د هغې لرې کول دي.
مننه کوم ښاغلی لیاقت مومند. د اورتوپیدی په شفاخانو کې آیا دغسې ناروغان هم رارسیږي چې معمولا اډوکي تور اوښتي وي او لاس پښې؟ تاسو خپل هم تجربه کړي که څنګه په دغسې خصوصا په سړې هوا کې چې او زیات هم ده؟
متاسفانه یو په کابل کې خصوصا دغسې واقعیت و.
ښه، چې مریضانو مراجعه کړې؟
مراجعه یې کړې وه. د ګوتو پخې د پخو ګوتې د توروالې پیدا کړم.
او د طبي لحاظ مخکې له دې چې دغه بهاد حالت ته ورسیږي، په کورنۍ کچه باندې هم کولی شي ځینې هغه وکړي تداوي وکړي، یا مثلا په ګرمو اوبو یا جوش اوبو کې کېږي چې بیرته حس پیدا شي که څنګه؟
عموما باید اصلي دغه دغه دی تداوي معیار همدغه شی دی، د دې په ځای باندې چې د وچ حرارت نه استفاده وشي باید ستیم حرارت وشي. ورته تاسو ذکر وکړ په ګرمو اوبو باندې، تړمو اوبو باندې ګرمې شي تر څو وخته پورې، تر څو د وینې جریان بیرته یاد شي دغه ته.
بله بله، مننه کوم ډاکټر صاحب. د تاسو نظر به بیا هم راواخلو. اوس به یو اوریدونکی ولرو، مهرباني وکړئ که زموږ غږ اورئ. مهرباني.
ما وایم ډاکټر صاحب، څه مې ده پوښتنه؟ ما یو ویش کال کېږي چې پښه مې سوې ده او زخم لري، نه ډیریږي نه لګیږي جوړیږي نه.
ښه، پښه مو سوې وه، یعنی اور یې اخیستی او سوځېدلې وه. اډوکې خو به جوړ وي؟
اډوکه هم نه دی، دغه بجلکه ده، نه ډیریږي نه لږیږي، په یو اندازه ولاړ دی او شیویش کاله کېږي.
ښه، څه تداوي خو مې کړې ده، یعنی ډاکټرانو ته ورغلی کم همداسې مو پریښې ده تر دا اوسه پورې؟
ډاکټران ته کله یم، ډېر ډاکټران ته کله یم، خو ډېر ډاکټران وایي چې مقصد نه جوړیږي، بعضې وایي جوړیږي، 2 لکه 3 لکه مصرف د منځ راځي وایي، یا هغه مړ په توانمندۍ کې نه ده په دې خاطر.
صحیح ډاکټر صاحب، هم ځینې بله ډاکټر صاحب پوښتنه که تاسو لرئ ترې وایي دوی ستا په لاین کې.
سلامونه ورور.
وعلیکم السلام.
د بجلی کډو کې خو دې ښکارا نه دی، اډو کې خو تاسو نه ښکاریږي بیرون مخاطه؟
یا نه ښکاریږي، اډو کې نه ښکاریږي.
ښه، د کوم قسمت دی بجلی؟ په کوم قسمت کې دی؟
دغه خو دې بجلی کې به دغه اخر کې چې کوم بند لري کې چې به دغه اندازه کې ده.
او دغه او به کوي او به تیر اچي زخم نه دی؟
او لګ وبا لګ دی وبا راځي، او کله په 2 ورځې کې چې یو غږ پسمنه و مې بیا لګ وبا کوي یو اندازه.
دوه کال تاسو خو دل دوه کال کېږي؟
2 کال فکر کوم دی. ویل سامه ده مننه کوم رو د تاسو نه اوس به د ډاکټر صاحب خبري واوري دوی بخپل نظر تاسو ته وي مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب په دې مواردو کې څه کېدای شي چې دغه سي وګدماله ناروغي وي اډو کې جوړ بلی بیا پوسټ کې جوړ بلی په دغه حالات کې باید څه وشي
په دې حالات کې مهم شی د حفظ صحه مراته ولدي پاک ساتل دي زخم باید پاک ساتل شي کچيري پوسټ کې اندازه زیاته د خپل لږ یو که یو اندازه نشټواله موجوده سی په دې صورت کې به پوسټ کې په وان کې دا زخم چې نه جوړیږي اتمن یا به کوم غوخه لوټه پاتې شي یا به دکې کوم یو قسمت بیرون خوره راځي شي موږ چې لیدلې دي اکثره وخت کې دا زخمونه چې دکې یک غوخه بیرون خوره تماس وي په دې حالت کې زخمونه نه وچیږي اول په څنګه کې دا د شکرې معاینات مهم دي چې خدای نه غوسه شکر خو نه وي په دې حالت کې زخمونه نه جوړیږي
سمد ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب لیاقت مومند چې په دغه پروګرام کې مو په بشپړ او سلیقه سره ګډون وکړ شاوخه یو ساعت مو د اډوکو په ارتباط باندې خبري وکړې دا چې په ژمي کې په سړه هوا کې د اډوکو د ماتې دوه پیخي او کسرونه زیاتېږي د ازالو د جوبلی دو او پرسیدو پیخي هم زیات شوې دي تاسو مکمل توضیحات ورکړه او ریدونکو هم خپل زنګونه راول پښتني او نظریات سره تبادله شول ډیر مننه کوم ډاکټر صاحب البته په اخر کې به وخت تاسو درکو کلهن پیغام چلري مهرباني وکي چې بیا خدای پامني سره وکړو
هیوادوال د پیغام دغه چې کوشش خپل تر هغه پورې تمه چې وسه کیږي کوشش دی وکړي چې زیات ته یخه وا سره خصوصا په هغه سیمو کې چې البته دا راته درجه صفر څخه تکیږي د دوزان د ګرموال لپاره اهتمامات ونیسي د خپل وسې مطابق کچېری ضرورت نه وسی کی زیات یخ هوا سره ځان نه تماس کی کوي نور خاص پیغام مشته
ډیر زیات مننه کوم د اورتوپیدی متخصص ډاکټر خغلی لیاقت خان مومن چې په دغه پروګرام کې مر سره اشتراک وکړ الله تاسو ورېدونکو مننه کوم چې د ازادي رادیو د روغتیا ژوند شته من د خبرونه متر دې د مواوري د زما سفیو لاستان اگزیا او زما د همکار شفیق یار سلامونه او درناوی په اخر کې به عموما نه تاسو اجازه غواړو خو وخت ولرئ
سوداگر شرابی غزل پڅو ده دل هم پر خپري ونه ګلابي غزل پڅو ده شرابی غزل پڅو ده شیرونو سوداگر شرابی غزل پڅو ده دل هم پر خپري ونه ګلابي غزل پڅو ده شرابی غزل پڅو شرابی 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 مستی مستی ہم لی وکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی ہم لی وکڑی شی مستی مستی حملے وکڑی چی مصری نہنگان شی مستی مستی حملے وکڑی چی چپے چپے را پرش دریا بی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو دے شیر نو سوداگر شرابی غزل پچو دے دل ہم پر خپری ولے گلابی غزل پچو دے شرابی غزل پچو sharabi 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 زخم سکی راوی جرمی بیادا در پلاس کی دا زخمنو سکی راوی ستا دا برندو برندستر گو قابی غزل پتسو دے بیل هم پر خپری ولی گلابی غزل پتسو دے شرابی غزل پتسو دے شیرون سودا گری شرابی غزل پتسو